وی وی ډیو د دې ماخمنه خبرونې د اهم رپورټونو سره ټکی د جبري بې درکه شو نړیوال ورځ ملګری ملتونه وایي د خلکو جبري لا درکه کول د بشري حقوقو سنگینه سرغړونه ده. پاکستان کې د خلکو د جبري ورکیدو لړۍ نه ده ختمه او نن بیا هم د لا درکه کسانو په حق کې مظاهره وشوه. پاکستان او افغانستان کې د لا درکه شو کسانو د کورنیو حال د جینو لا درکه کسانو له رشتہ دارانو به واوري چې څه حال کې دي او څه غواړي. د پاکستان علاوه اوس طالبانو د واکلاند افغانستان کې هم خلک په جبري توګه لا درکه کیږي. په سوات کې د وکیلانو د تنظیم له اړخه رابلل شوې لویې جرګه کې قومي مشرانو نا امنی ګرانی او د سیاسي کارکنانو پر ضد مقدمي او په کورونی چاپی وغندلې. هغه وویل چې په خپل سیمه کې نور بد امنی نشي برداشت کولی. او هند چین له خوا د نوي چاپ شوی سرکاري نقشې پر سر سخت احتجاج خوده لیدي. چین په خپل نوي نقشې کې دوه لنجمنې سرحدي سیمه د خپل خاوري برخه خوده لیدي. بل اړخته د چین په جنوبي دریاب کې د امریکا او اتحادانو سره د چین کشیدګي هم زیات شوه. نو رپورټونه به هم له روپ دي هله چې د پروګرام تر پای از مخ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی وی ډیوا د روانو چارو پروګرام د شزه فواز لامی د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. واخ شوې دی په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې یو بجه. نن د اگست دیرشمه د جبري بي درکه شو کسانو عالمی ورځ ده او په دې ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې هم د خلکو د لا درکه کېدو پر ضد لوی احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې برخه اخیستونکو یې سرګند کړ چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د زیاتیدونکو ترهګرۍ ترڅنګ د خلکو په زور لا درکه کول هم سیوا شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې چې زموږ خبريال وقار احمد له اسلام آباد را لېږلی دی.
د بې درکه تنانو بیا موندلو د پاره کارکونکي یو غیر دولتي ادارې ډیفنس اف هیومن رائټس د سوري لاندې دا مظاهره شوې ده چې پکې زیاتره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیمونه خلکو دې وغوښتنې سره شرکت کړي چې د دوی بې درکه کړي شوی خپلوان دې اوموندل شي.
خپل خانو کوم تارزي کوم درخواست ده کوم چې مهرباني وکړي کمرین نو ویلا لاش راغی کجوان دل مګ دی واخه مګ در شای یو مګ په تاریخ دی او دل تراوزو به امن را شان دی نستی
ډیفنس اف من رائټس وینا تر مخه یوازې دی ادارې تر اوسه پورې 3015 سلويخ د بې درک تنانو مقدمه درج کړی دی او سک کال لومبیش په ګمیاشتو کې دی ادارې د اتلس نور بې درک تنانو مقدمه درج کړی دی. خو بے درک تنانو د پاره حکومتي کمیسون وینا تر مخه پاکستان کې کال 2011 نه کال 2023 پورې مجموعی توګه 9800 بے درک تنانو کیسونه درج شوې دي.
اور ایسا کمیشن ہو جو کہ نہ اس کی سنے
مرتلا درکتنانو د مندنی د سی کمیشن غواړو چې د اسلام آباد او پندیوالو د اثر نه آزاد وین چې د سی په جبري توګه د لا درک کړې سو د سرګونو کسانو درک و لګویم
دسیو نه.
پاکستان کې اکثر لا بے درک تنانو خپلوان پر ریاستی ادارو او په خصوصي توګه استخباراتي ادارو باندې د دوی د اغوا تور لګوي. قوڑان دے دا پوز ویان ادارے پخوانی مشر ویلیو چے دے بے درک تنانو کے اکثر لاترہ ہگر تنظیمونو کے شامل شوی دی او افغانستان تا تللی دی.
سٹیٹ ایکٹرز اور نان سٹیٹ ایکٹرز میں کو فرق تو ہونا چاہیے.
دریاستی او غیر ریاستی عناصر او ترمیز سے فرق پکار دے. کتا سوائے چے داخلک دشگرد یا غیر ریاستی عناصر وو نو باید چے دا عدالت پر روڑان دے پیش کلی شی چے دا سی دریاستی او غیر ریاستی عناصر او ترمیز توپیر یا فرق واضح شی.
پھر آپ میں اور نان سٹیٹ ایکٹرز میں کیا فرق ہے؟
پاکستان کے استخباراتی ادارے او پوز دینا انکار کوي چې دخل کو پزور بے درک کول او کې د دې سره کردار دی. او کال 2019 خیبر پختونخوا نه پزور لا درک کړي شوی د بشري حکومت کارمند ادریس خټک ته بیا وروستو کال 2021 کې یو پوزي عدالت لخوا د سوار لسکالو کې سزا او رول شوی و.
د مسنګ پرسنز کمیشن فراډ دی ایو دھوکا دا داغي چې کم مشر دی جسټس جاوید اقبال اغا د دې منصب اهل د سره نه دی. ما داغه د برطرفه مطالبه اوم کړی دا او په دې کې تمام حکومتونه ذمہ دار دي هغه ناکام ثابت شوی.
پاکستان کې د خلکو په زور به درکې باندې د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونو هم سوواری اندېښنې سرګندې کړې دي او دې به درک تنانو بیرته موندلو د پاره کارکون کې ادارې وای کچره دې به درک تنانو سجرم کړی وي نو باید عدالتونو ته وړاندې کړی شي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونه باسونه او چیڑنی کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
په پاکستان کې ډېرې داسې میرمنې شته دي چې میړونه یې لا درک کړی شوي او دوی په یو نامعلوم حالت کې د خپلو خاوندانو راتګ ته سترګې په لارې دي. په دې کې یوه یې د ګلپري کورنۍ ده چې تر اوسه ورته نه کوم عدالت او نه هم کومې حکومتي ادارې څه د خیر خبر ورکړی دی. دوی په تمه دي چې یوه ورځ به یې د دوی په وینا د پاکستاني استخباراتي ادارو لخوا اوچت کړی شوي خپلوان برتا کورونو ته ورشي. تفصیل د ارشد مومن پر بورد کې
نادراله تلې مده یو لیک نوم سلمون لا او سمیناری ته علي یو چې مل لا سیا کړه نو لا د پاره دي دا ناس په ول مزین سمیون لا و برک تیرانه.
د ګلپری د کورنۍ سلور کسان د 13 کالونه به درک دي. خلاصته ناستې مشومې چې بنرې لاسو کې نیولې د پیدایش نشپد مشت وړاندې پلار به درک شوی وو. ګس لاسته ولاړې مشومې هم خپل پلار نه دی لیدلې. پکات کې ناسته ورندارې د لاسو رزونه و چې خونې به درک شو.
الله شتا رزق برکای خو بچی دی را کیورونه دی را کی لورځه می دی یو لورځه می دی د دې کې وزوی دی او بس د قصی ایران کور پات شو د سپینګیره دی مله خپل بچی را کی حکومت نه د قواړو نه تی وړ غواړو نه تی چې وړ غواړو نه دا الله نه غواړو.
د ګلپری د کورنۍ به درک غړي په 2014 کې د پېښور او کراچۍ نه به درک شوې دي. بنیادی تعلق د افغانستان پولی تنیز دی د مومندو کوډا خلوسی نه سده او دا محل په پېښور کې میشتي. بی بی هوا په ناویتوب کې د خوان به درک کې دروستو ذهنی ناروغي ښکار شوې د خبرو کولو جوګنوه غریو نیولې او د چارواکو نه د خپل خوان دره خوشی کولو خواست کوي.
بابا په زکات باندې تیر کړ کله یو ته کله بل ته زکات راکه پاغې باندې ځان ساتو.
د ګلپری لورځه د خپل پلار یو ځنې زویو وای په کورنۍ کې د ګټي وټي سړیوس نه دی پاتې. د کورنۍ ماشومانو د تعلیم لړۍ قطع کړې یو پکې دیاري مزدوري کوي بل ماشوم په کوسو کې کبال راټولې. د کورنۍ مشر چمنې دی چې زوی به درک دی خپل د کار کولو جوګنه دی او ټول کورنۍ د ماشی تنگ دستې سره مخ ته.
الله دا سره نه غل بل درک زمانه شته ظلم دې را سکیږي بابا چې ور داخي ول وی می له سعودي نه راغلې درې ورځې کال کې تیرې کړل دا به خدای پاتې را خځې اوس په دې خځه ته وکړه ما ته خو یو چاره را وکړه وې دا خځه ته وکړه خځه وې بابا څنګه چل دې سمجھ نه وای تقریبا دې پوچې شو ما ته و دې ویل په دې راغې ته کې
دوی هم د نورو بې درکه کسانو د کورنۍ په سیر د پاکستان حکومت لخوا د بې درکه تنانو د لپاره جوړ کمیشن ته خواست کړي خو لا تر اوسه دوی ته کوم درک نه دی ورکړی شوی. د ماشومان د پلارانو په انتظار چمنې د خپل زوی او ګلپری د زوی ورونو او د لیورزی په انتظار ناسته ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دیو سره اوسی
هم په خیر اغلی دا وی دیو پروگرام دی د بيدرک شو پاکستانیانو خپل خپلوان هر هغه پرلات او احتجاج ته ورزي چې دوی غني د جبري لادر کړې شو کسانو د حق आवाज پکې پورته کیږي د دې احتجاج کوونکو په لاسونو کې د بيدرک شو خپلوانو تصویرونه وي او ډیرو ته معلومه نه ده چې خپل خپلوان یې د چاپ ول کګی دي په کوم جرم تری وړل شوی او ژوندۍ هم دي کنه وژل شوی دي نور تفصيل د مدثر شاو هاشم علي په دې رپورت کې
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې غونډې کې ناست هغه تنان دي چې د چا پلار د چا زوی او د چا خاوند ترې تم شوی دي دای کې اکثر ته نه معلومه چې خپلوان د چا ولک کې دي کم جرم یې کړی دی او آی ژوند دی هم دي او کنه په پی ټی ایم یو فعال فرهاد اپریده اډوکیټ دی وسره خبرو کې وای پاکستان کې د ترې تم کولو لړۍ د کال 2000 شاوخوا شروع شوې ده کله چې د سیمه کې جګړه پیل شوه وای د پی ټی ایم تر جوړې دو پورې بلا بلو سیاسي ګوندونو او بشری حقوقو مبارزینو د بيدرک شو تنانو د بازیابۍ لپاره هڅې کولې او په منظم ډول د دای تنظیم د پښتونخوا د بيدرک شو تنانو لوملړ پړم بي زل جوړ کړو
چې کوم د یو ان کمیشن دی د هیومن رائټس هغه سره بتر 2013 2013 پورې د پاکستان یو سنگل کیسم د ډیسپیرن یا د لادرک خلکو نو رجسٹر شوه زمونږ ملګرو دا هم وکړي چې هغه سره هم دغه رجسٹر کړل دغه کیسونه رجسٹر کول شروع کړل
وای دغه نوملړ شاوخوا سلور زره تنان دي چې نیمایي د پښتونخوا د نوزم شوز لو اوسیدونکو دي خو بل پلو ته حکومت او امنیتي ادارو د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه ادعا رد کړی دي او ویلي دي زیاتره به ترک تنان یا خو تر هغه تنظیمونو کې شامل شي بي دي یا نور هوا دونو ته تللی دي او یا هم په امکاني ډول مشوي دي خو د پی ټی ایم فعالانو هر وخت د حکومت د غوښتنه کړې ده چې کبي درک کل شو تنانو کوم جرم کړی وي نو حکومت غا عدالت کې د ثبوتونو سره وړاندې کی خو خپلوان ته دی وخای چې کم حالت کې دي قانون پوهان وای دای چې کله د تریتم شو قضیه عدالت کې کین خپل موکل سره لیدنه هم نشي کولای
چا پکې لس کال شي وی دي پته نه لګي دي چا پکې شل کال شي وی دي چا پکې پنځه کال شي وی چا پکې یو کال هغه وی چې رقم اس کم ته دومرم پته ولګي چې دا مړ دی ژوند دی او دا غو دا ډیماند هم چې یره کدا چرته په ستور کې ککړ وی سب په جرم کې ککړ وی نو پکار دی دا دی عدالت ته وړاندې کړشي او مقدمه دې په وچلو شي
د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالین وای کال 2013 کې د دای د نور یو شمیر غښتنو ترڅنګ یو د بيدرک کړل شو نانو بازیابی هم وا دغه وختونو کې د حکومتي چارواکو سره نیخپنی غنا البته د زینو مشرانو په واسطه په دې سونځه خبرې کړې وي خو سنتیجې نه ور کړې وای اوس هم دغه سونځه موجوده ده او د دې د هوارولو غوښتنه کوي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا دیوا کی خبر
د وی ډیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن د اگست 13 د لادرک کسانو عالمی ورځ ده او پاندې اړه موږ ځانګړي ریپورتونه تاسو ته برابر کړی دي چې د دې تاسو یو په بل پسې وړاندې کوو د پښتونخوا د سواد سیمې د اوسیدونکو عبدالمجید ځوان زوی په 2013 کال کې به ترک شو او پلاری وای چې زوی په پنجاب کې مزدوري کوله هغه وای پولیس ورته وویل چې زوی تحریک طالبان ډلې ته تللې خدای لا تر اوسه نه د ښکارا کړی چې دا هلک چاو چت کړی او زه چا په ولکه کې دی او آخر جرم یې څه دی تفصیل د ارشد حسین پر رپورت کې
زمانو عبدالمجید د سواتما نماز از بیت نماز امن په پنجاب کې وټې کې کار کوي دې ته وټې تا دوه دشمن دار چا ډیریږي دا هغه چا ولول چې طالب دی نو بیا د ما مشر یو ټلیفون وکړو د بری شیرګر کی چرته نیولې ده چې بیا زه خبر شوم چې اخو را وسته رسواتا په طالبان کې وشلې موږ په خبر ته لاړو وای کوټ ته پکې لاړو بیا دا شاړو شاتانې ته لاړو شیرګر تا نه په مردان کې غټه تا نه ده چرته موږ ټینګ پکې کی هلته د بری اسلام آباد کې څه زیره ہم سے جرگا میٹنگ کی اخیل رالو
ظفر اللہ بلوچ کو
کہ 2010 میں دیکھو رنگ ملاقات چھے نا دا من ہزے دولا کوٹے دے نا بٹو یا جی نا دا تھی ساتھل سکال پو عمر کی بو موری جم دے دا جو مور غریب ہے کٹنے والا دے کٹنے والا ہے تا سب سر لے جاتے کی ملاقات
په پاکستان کې د بشري حقوقو د تنظیمونو او د حکومتي چارواکو ترمنځ د بې درکشو تنانو د شمیر په حواله سره اختلافات شته، خو په عمومي توګه حکومت د دې ستونزې نه انکار نه کوي. په پاکستان کې د بې درکۍ ستونزه د تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده. د پاکستان سرکاري کمیشن وایي د دوی سره د 9204 نوي کسانو د بې درکه کېدو کیسونه ثبت شوي، خو غیر دولتي ادارې وایي چې د بې درکه شوو کسانو کره شمېره له دې څو چنده سوا ده، ځکه چې ډېر خلک دغه کمیشن ته لاسرسی نه لري. جزئیات یې د عثمان خان په رپورټ کې اوریدای شي.
پاکستان کې د بې درکه شو کسانو د پاره مبارزه کوونکي تنظیمونه او فعالان وایي د زرګونو په شمیر کې ریاستي ادارو خلک بې درکه کړي. وایي په دې کې د زیاترو کیسونه په سرکاري کمیشن کې نه دي ريجستره شوي، یا یې کیسونه په عدالتونو کې روان دي او یا ترې اداري انکاري دي، نو ځکه دغه کسانو کره شمېرې نه معلومیږي. پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي دوی د لړکی اسلام آباد های کورټ کې د بې درکه بلوچ د کوونکو په حق لای رپورٹ جمع کړي، چې په کې رشمیرو تر څنګه دا خبر پډاګه شوې ده چې په زورا بې درکه شو کسانو معاملې کې ریاستي اداري ککړې دي.
زموږ خلک غریبانان داسې په مشکل کې دي چې روزانه دا مطالبه کوي چې دا زموږ خلک چې ورک شوې دا عدالتونو ته راولي. الان کې چې چا وکړي دی هغه عدالتونو په کاته شراکه غلې شي، چې دا خو جرم دی. یعنی دلته کې آئین کې چکه حقوق ورکړی دی هغه خلاف ورزی ده.
د بی درکه تنانو را معلومولو د پاره د پاکستان د حکومت جوړ شوی کمیشن شمیرو ترمخه دوی سره د 9204 نوي کسانو بی درکه کېدو کې سونه ريجستره شوی او 3804 خوشی کړی شوی او دا ډول 201 مړی مندل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال او د بی درکه کسانو ډیټا راټولونکو علمزه محسود وای دوی اوس پورې د 4000 پښتنو ډیټا د ثبوتونو سره راجمع کړی ده، کوم چې د ستی دارو لخوا په زور به درک کړی شوی. خدای وایي چې د غشمیری لدین هم سیوا دی. د سپریم کورٹ وکیل بیرستر گوهر علی وایي د ریاست ځمواري جوړیږي چې هر وګړی ته امنیت ورکړي او بشري حقوقونه خوندي کړي. وایي ک یو کس په هر څومره لوی جرم کې ککړوي باید هغه د ثبوتونو سره عدالت ته وړاندې کړي شي.
نو پوج ریسپیرنت په یو صورت نه دی پکار. زوایم ک د ملک دشمنوم دی تاسو راکاغه آرټیکل 6 کوم ته ریکوایرډ دی. داغه پوج ریسپیرنت په یو صورت نه دی پکار. دا آئین او قانون مطابق هغه خلک اوچت کوي هغه راولې هغه عدالتونو ته پیش کوي په هغه باندې کیسونه وکړي او هغه کیسونه وکړي او هغه ختم کوي په دې طریقه په کار دینا کې دي.
د بی درک ترانو د پاره جوړ کمیشن شمیرو تر مخه تر ټولو زیات 3380 کسان خیبر پختونخوا، په دویم نمبر 2192 په بلوچستان، په دریم نمبر په سین کې 1101 کم شپېتا، او تر ټولو کم 1555 کسان پنجاب کې بی درک دي. د بی درک کسانو کې سونه کوونکې وکیل شبیر حسین گیانی وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې په سرکاري حراستي مرکزونو کې 8000 پورې کسان موجود دي.
نو لکه دا خو کنټرډکشن نشو، اوس یو پلار کلیم کوي چې زما زوی د دومره وخت نه ادارو چوت کړی دی، وردو ولې چوت کړی دی، ویګو کې چولی دی، ډبل کې بن کې چولی دی، خو دروغ نه وي. دا زوی غیب دی، ټولې لکې ته پته ده چې د سو کلونه غیب دی، اوس یې دی صرف نه مني چې موږ سره نشته.
په پا پاکستان کې د بشري حقوقو د پښتنو او بلوچو لا درکه کسانو د پاره مبارزه کوونکې د خلکو په زور به درکه کول تورونه د پاکستان د پوز په طاقتوره استخباراتي ادارو پوری کوي، خو په وزداني وکی بیا بیا رد کړی دی. فوز دریز لري چې کېدې شي ورک شوی تنان د بلوچ بیلتون پالا وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوی وي، د امنیتی ځواکونو سره نخټو کې وجل شوی وي، او یا بل هیواد ته تښتیدلی وي. عثمان خان وایس اپ امریکا ڈیوا پیخور.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې له څو کالو راهیسې د جبري بيدرکه کېدونکو کسانو د غمیزې مخفزاتي دوده، او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی وایي چې د دوه کالو وړاندې نه د شمیرو تر مخه د 2000 نه زیات کسان یوازې په بلوچستان کې بيدرکه کړی شوی دی. کورنۍ وایي چې دغه ورک کسان دی وموندل شي او که جرم یې کړی وي نو عدالت یې سزا ورکړي. تفصیل در رابع پیر پر رپورت کې.
سایره په هغه شوزو کې ده چې د ورور او اخشه د لادرکی پښتنیه پر هر در رابر سره کړیم، خو ورته جواب نه دی ترلاسه سوی.
میرا بھائی آصف بلوچ ہے.
زما ورور آصف بلوچ او کزن رشید بلوچ کال 2013 کی اگست پر یو دیرشم نیٹا د نوشکی سخت لادرکسو. هغه وخت په مطبوعاتو کې د دې سره تشدد خبرې مخې ته رااله، خو د دې پس نه عدالت ته وړاندې کړل سو او نه راته ویل کیږي چې د دې جرم څه دی.
په پاکستان کې لتیرو شلو کلو راهیسې د جبري بيدرکیو پیشي روان دي، او په بلوچستان کې په تیره بیا د بشري حقوقو یو شمیر ډلې وایي چې زرګونه کسان لا درک دي.
دا وخت موږ په حساب کې کنفرم رجسٹرډ انځه شپته زر سان بيدرک دي، هغه کې یو نیم زر یا 1200 بولي سبی دی. زیادہ تر دا وقت بے درک خلق زوانان دے، تعلیم یافتہ خلق دے، کچھنے کچھنے اربان دے، یونیورسٹی گا، کالج گا، ہر شے گا دوی پورت کلے دے، اور خاص کر مکران سے دیر زیادہ دے.
ماما قدیر بلوچ خپل کال 2014 کې د نورو بلوچ شوزو او نارینو سره په سیمه کې د جبري لا درکه کېدو په ضد له بلوچستان څخه تر اسلام آباد پورې چې څه باندې 2000 کیلومتره واټن لري مارچ وکړو. د هغه زوی جلیل ریکی بلوچ په کال 2012 کې تښتول سوی او وژل سوی و. د لا درکه کسانو اکثره کورنۍ د دوی د خپلوانو د لا درکې تور پر استخباراتي ادارو لګوي، خو فوج هر کله دغه تورونه رد کړي او وایي دغه لا درکه کسان کېدای سي نور ترګر ډلو کې شامل سوی یا د هیواد څخه بهر وتی.
د تیرو 15 کلو راهیسې زمیش د ساده غوښتنه ده چې دوی دې ومندل شي که هغه مجرم وي او ریاست ثبوت لري نو عدالت دې پیش کړي.
وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چې هم د دغه صوبې سره تعلق لري د سېنېټر په توګه سېنېټ کې خپل وینا کې د ماما قدیر دغه شمیرې غلطي ګرځولې وی او په دې اړه یې د ثبوتونو وړاندې کولو غوښتنه کړې و.
په بلوچستان کې خلک د مدیر هڅې زور اله درک کیږي، خو اوس په ځانګړې توګه زده کوونکي او تعلیم یافته طبقه په نښه کیږي او په دغه حالاتو کې د تیر څه مدیر هڅې ډېر زیاتوالی لیدل شوی.
د لا درکه بلوچستان دغه معامله هوارول لپاره د اسلام آباد های کورټ په حکم نومبر کال 2022 کې د بلوچستان نېشنل ګوند بی ان پی مشر اختر منګل په مشرۍ کې یو کمیشن هم جوړ کړی سوی وو، خو دغه معامله اوس هم دغه رنګه پر ځای پاتې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزي او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په پاکستان کې لکلونو راهیسی او افغانستان کې د طالبانو د وروستیو دوو کالو د واکمنې په موده کې د انسانانو جبري لادرکه کېدل زیات شوی، او دی پی خو په امریکا او غربي نړۍ کې میشت د پاکستان او افغانستان په خلکو کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د بشری حقوقو لپاره بهر میشه کارکون کې وایي په خپل هوادونو کې د ریاستي جبر او د بيدرکه کېدلو لویر مجبور شوی دي چې خپل وطنونه پرېږدي. د وی وی دیوا خبریال نوشیروان قلندر د دینو بهر میشت فعالانو او د پلشو کورنۍ سره خبري کړي، او په دې ریپورت کې تاسو شریکوي. البته مخکې دینه چې دا ریپورت تاسو ته وړاندې کړم، په وایم چې د نن ورځې د پروګرام دغه نیم ساعت کې چې څه ریپورتونه تاسو ولیدل او واوریدل، دا ټول د لادرکه کسانو د ستونزو په اړه وو، او دا په دې خاطر چې نن د اگست 13 نیټه په نړۍ کې د لادرکه شو کسانو عالمی ورځ ده، او ملګری ملتونه په دې برخه کې دغه ورځ هر کال یاد وی دا څه کچې نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې بلکې د نړۍ په ځینو نورو سیمو کې هم لادرکه کسانو قضیه شتون لري. په ځینو ځایونو کې حکومتي ادارې او ځینو ځایونو کې نامعلوم کسان دي چې خلک لادرکه کوي په جبري توګه، او دا ستونزه په سیاسي کې دا د پام وړ دی. ریپورت ته چمتو شوی دی. قدر منو لیدونکو اوریدونکو زمونږه بخنه ومنې چې د دینو ټیکنیکل معذرو لکبل مونږ ونه شو کړی چې دا غوسته ریپورت تاسو ته وړاندې کړو، خو تاسو راواده چې دا ریپورت به لګت دند وروسته د مشکل د رافقیدو وروسته تاسو سره شریک کړو. اوس هم راځو یو بل مسلې ته. د چین حکومت خپل نوی علاقایي نقشه چاپ کړی چې په غی کې د کشمیر اکسای چین او د هند ختیز پلو د ارونچل پردیش سیمه په خپل خاور کې شامل سیمه خودلې دي. هند د غنیوی نقشې ته سخت خبرګون خودلې دي. د چین او هند ترمن سرحدي لانجې په داسې وخت کې بیا تازه کیږي چې هلته د چین په جنوبي دریاب کې هم د امریکا په مشرۍ د سیمه ایزو اتحادیانو او چین ترمنځ کشیدګي زیاتې شوې دي. د چین سره د دې ورسوي سرحدي لانجو په اړه نور معلومات زموږ همکار پیزدیو بیرشار سره شریکوي چې همدا شیبه د سکایپ له طریقه په پروګرام کې را سره دی. پیزدیو سره مشه په خیر راغلی.
او په خیر راغلی.
سلامات اوسه. اول که دا پښتنه ته جواب کی چې د چین دغه نقشه ولې دومره اهمه ده او تر دې اندازې چې د هندستان لخوا یې داسې کلک خبرګون را پارولې دي.
نو چې دا خو د چین چې کوم سرکاري محکمه ده هغه دا نقشه جاری کړې ده او په کې څنګه تاسو وې چې دوی هغه علاقې چې کوم هند خپل برخه غړي او په هغه علاقې کې تاسو ته یاد دي په 1962 کې په دې باندې جنگ هم شوو او دا داسې علاقې دي لکه زب مثال ورکم د افغانستان او د پاکستان سره چې کوم پوله دا په قبایلی سیمو کې چې دا په هغه ټیم باقاعده داسې ډیمارکیشن نه شوې دا په برټش په ټایم کې نو هغه دا چې کوم د سرحدي شخړه ده ډېر وخت نه د چین او هند را روانه ده خو دا اوس مهمه په دې شو چې سور زوړان دي جنوبی افریقا کې کته استیادی میټینګ شو د بریکس والا او هغه کې هند ښکاره چین باندې دا غږ کړي او چې په کار دي چې دا شخړه چې کومې دي د سرحدي د حل کړې شي او هغه غونډه نه پس بیا داسې نقشره وتل نو ما په خیال هغه وجنه هم د هند احتجاج ډېر زیات دی ولې چې هغه د علاقې خپل برخه غړي چې کوم باندې چین قبضه شوی دي
او څنګه چې تاسو یاد کړل هلته هند او چین دواړه هغه د اقتصادي نړیوال فورم چې د بریکس په نامونو میږي هغه کې غړیتوب لري او ولته ملګری دي سره او دلته بیا سرحدي شخړې لري خپل منځ کې دغه لانجی لري دلته دا لانجی او هلته د اقتصادي همکاروي او د پاره حادثه او خودل دا څنګه اقتصاد آیا دا دوه مسایل به یو په بل باندې غیزی ولري
جی دا خو بالکل په دې بریکس باندې ټول نغټ نیو کېم دا کیږي او په بریکس باندې دا تنظیم دا کیږي چې دا خو دوی کوشش کوي چې دا کوم ترقی یافته کوم ترقی پذیر ملکونه دغه ملکونه چې اوس ترقی کوي لګیا دي هغه راغوند کی خو په هغه کې هغه او دوی کوشش او اول د بریکس چې کل اول دوی جوړ شو بریکس د روس او چین په مشارکې هغه دا کوشش وکړي امریکا ته یو بل بلاک جوړ کی خو که فرض کړه د هند او د چین او بیا د هند نور هوادونو سره د چین نور هوادونو سره که فرض کړه تعلق ټیک نه وي نو ما نه د خیال چې دا بریکس په سر ته مخ کې لاړ شي ولې چې بریکس که سمره هم اقتصادي او معاشي فورم دی خو هغه سیاسي هم دی او چین کوشش کوي چې دا سه فورم باندې خپل اثر رسوخ په دنیا کې زیات کړي نو ما په خیال دا د هند او د چین د شخړه چې کومه ده په دې سرحد باندې او په کوم باندې چې چین ما تاسو ته وی چې هند ډېر ریاکشن خو دو مخکې هم او په دې غونډه کې هم نو ما په خیال دا به ډېر غټ خندې د بریکس په مخ کې پر مخ تک کې او یو داسې سیاسي اتحاد جوړولو کې چې هغه امریکا چیلنج کولای شي.
دلته د هند او د امریکا ترمنځ تعلقات ډېر نږدې شوې دي په دې وروستیو کې په بې مثال توګه د دوی د دغه دوه ملکونو د مشانو په وینا او هلته بیا د چین او د امریکا ترمنځ هم څه تقابل یا مقابله روانه ده ځغل روان دي. تاسو فکر کوئ چې د هند او د امریکا ترمنځ د تعلقات مضبوطېدل یا د دوی دوه رانګدې کېدل د هند او د چین په تعلقاتو څه اثر درلودل شي دغه پلانجی باندې څه اثر غورځول شي؟
نو چې دا خو یو بنیادی هغه دی چې چین ته هم دا پته ده چې د امریکې او د هند حکومت اتحاد دی دا یو ستراتیژیک اتحاد دی دا دوه د دنیا ټول نظر زوړ جمهوریت او د دنیا ټول نغړ جمهوری ملک هند دوی دواړه یو ځای شوی دی او دا دوی کوشش دا دی او دا یو ښکار خبره ده چې دوی د چین مخنیوي پاره دلته خپل اثر زیاتول غواړي خپل وادونه خپل ملګری وادونه زیاتول غواړي نو ور سره مونږ ګورو چې دوی دا کوارډ جوړ کړی دی چې په کې هند او استرالیا دا د غسی دوی کوشش کوي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ساوث ایست ایشیا کې الته شخړه زیاتېږي لګیا دي الته امریکا د فلیپین او استرالیا سره الته د جنگي مشکونه هم وکړل او الته چین هم لګیا دي په یو جاز باندې په اوبو په تو باندې هغه پکړې و حمله پکړې و په یو فلیپین جاز باندې نو الته چین امریکا کوشش کوي چې د هند سره او نور کوم التا اتحادیان دي او ځان سره کی او چین چې کوم یو په تیزی سره مخ کې روان دي او مونږ ګورو هغه سفارت تل لیول باندې کوشش کوي چې مخ کې شي او بل چین دا هم کوشش کوي دي شو کې دلته سره کاران دا وای چې هغه د بهر خپل اندرونی چې کوم التا پرابلم دي هغه مخ اړولو لپاره کې دي چې داسې بهرانه یو داسې عمل وکړي چې خلکو د چین عوام توجه التا واړوي خو بهرال دلته اوس یو کمپټیشن روان دي او چین دلته سره کاران دا وای چې کې دي چې هغه نور هم کنفرنټیشنل شي هغه نور هم داسې اکشن شروع کړي د امریکې او د هند او د استرالیا په مخالف چې هغه نه کې دي چې جنگ چې کوم جنگي عملیات دي هغه زیات شي خو بهرال فلال امریکا کوشش کوي او هند او امریکا دا الائنس ورس پر زیاتیږي دوی ډیفنس الائنس ډیر زیات شو او دا ښکاره خبره ده چې دا چین مخنیوي به د یو ډیر غټ مقصد دي
تاسو ویلې چې دا سې ځینې چېډون کې دي چې دا اندېښنې خودلې ده چې غني خای د چین له خوا دا یو شکل د مقابله یا د جارحانه رویه د چین ډیر شي تاسو فکر کوئ چې چین سره په دې برخه کې کوم لارې دي آیا د دغه پوځي مشکونو په وړاندې به چین څنګه خبرګون وخی خصوصا په آینده وختونو کې
نو چې چین خو کوشش کوي لګیا دی البته هم د خپل مشکونو شروع کړی دی دین علاوه چین کوم وګورو دلته ما څنګه یو مثال خو ورکو چې البته په یو فلیپین چې کوم دلته یو جازو بیر جاز په هغه باندې دوی په وبو په چې کوم ټوب واټر کینن په هغه باندې هغه کړی و دین علاوه په امریکا کې کته سو ګورو هغه جاسوسي غباره را لګلې و نو هغه هم دوی داسې هغه دوی زیات هغه یو هغه کاری چې دوی سره هغه حوصله زیاتیږي هغه ډارې ختميږي د امریکای والا او دوی دا سه زینو کې کوشش کوي چې امریکا ټیسټ کې چې دوی څنګه ریسپانس ورکوي نو نه نه علاوه چې نور هم په خپل ملټری او چې کوم هغه د عسکري طاقت باندې فوکس کوي لګیا دي او په دې نقشې کې خو زیات چې کوم چین او سره د هغه سفارتي دی هغه سیاسي دی او په دې نقشې کې موږ ګورو نو د کې تایوان هم د امیش په شان خپل برخه خودلې د چي د مین لند چاینا یو برخه ده نو دا هم دا سه یو خلکو ته اشاره ده چې تایوان کا فرض کړه چې کوم امریکایي اتحادي ملک ده امریکای یو ځانته ملک غني دا یو کې سم اشاره ده چې تایوان باندې به چین سره کمپرمایز ته تیار نه ده او دا دنیا ته دا خودل غواړي چې موږ بهر هغه شي کو چې کوم کول شو چې تایوان واپس خپل مل لند سره شامل کړو
او بل خبره ده چې د چین د خپل گاونډیانو سره چې د لانجه روانه ده خصوصا په د چین په جنوبی دریاب کې په دې مسلې باندې امریکا هم داخلي شوې ده دغه د چین د جنوبی دریاب په اړه باندې په دغه لانجه باندې کلک څرنه واچوي دغه د اوبو پر سر باندې سرحدي لانجه دا ولی چین خپل غړني او د دې اهمیت پسې کړي امریکا ولی دې تر ډیر لیواله دې مسلې ته یا نور هیوادونه د اقتصادي لړخه دغه سیمه څومره ارزښت لري
دا خو ډېر مهمه سیمه په دې مده چې تاسو وګورئ نو په دې کې د امریکای چې کوم غټ اتحادیان دي هغه کې جاپان شو هغه کې فلیپین شو او په کې ټول امپورټنت استرالیا شو چې امریکای یو ډېر غټ استراتیژیک پارټنر دی اسپیشلی او بیا په دې سیمه کې چین هم دی نو چین د مخنیوي لپاره او چین هم د سیمه کې کوشش کوي چې خپل اثر رسوخ زیات کړي دا یو کمرشل روټ هم دی خو زیات چې کوم دې هغه دې امپورټنس دې هغه سیاسي دې موسمه وځي دلته هغه هوادونه دي چې کوم د هند سره تاریخي مسلې لري او دا سه هوادونه دي چې کوم تایوان دلته دې د چې کوم چین سره اثرم پښته نو په دې سیمه کې کوم وګورو چې کوم نوې امریکای ستراتیژي دا په کوم خبرې کوو اکثر چې د امریکای فوکس اوس افغانستان او د ساوت ایشیا نه زیات او ساوت ایست ایشیا د سیمه ته روان دي او وی په الټه کوشش کوي ولې چې الټه چین موجودګي زیاته ده الټه چین اهمیت ډیر دی نو هغه یو داسې ځای دی چې الټه د چین مخنیوي امریکا او هند او استرالیا او د نور چې کوم وادونه دي دا غني چې دا امپورټنت چې دا ضروری دی چې نو یو شنو هغه پرمات اوس څنګه وځي دلته مشکونه هم شروع کړی دي ډېر غټ مشکونه او شول دي نه علاوه التداسه عملیات هم شروع دي چې ښکاری چې ټنشن زیاتیږي او که فرض کا ټنشن زیاتیږي نو مطلب دا دی چې چین به هم ریاکشن دي او موږ وګورو چې دا خبره په کوم ځای ودرېږي خو بهر ال یو سیاسي حکومت اتحاد دی هغه ډېر تیزی سره روان دی هغه کې جاپان هم دی جنوبی کوریا دا هغه کې استرالیا دا هغه کې فلیپینز دی او دا ټول هیوادونه کوشش کوي چې چین مخنیوی وکي او چې چین کوم یو سیستم یو ائیډیالوجي ریپرزنٹ کوي جمهوریت خلاف هغه مخنیوی وکي.
په دې ټولو په منځ کې راشو پاکستان ته، پاکستان یو ایټمی طاقت دی او ترڅنګ ډیر آبادی هم لري، د چین سره نږدې اړیکې هم لري. کچیرته شاوخوا ته په دغه خطه کې دغه سي اتحادونه جوړیږي او دغه سي څه مقابله مخترازي یا څه لانجه مخترازي، په دې کې د دوو طرفونو طاقتونه شدي، دوی پاکستان ته څه سترګلري چې څه تمته د پاکستان لري، اې د پاکستان په خبره هم پاینده کې دغه لانجو ته داخله شي او کنه.
نجی پاکستان اوس پوزیشن ډیر داسې هغه دی چې پاکستان اوس پورې به کوشش کوي چې بیلنسینګ اکټو کې چې دوی چین سره هم وي او دوی امریکا سره هم دا تعلق دواړه کوي، او دغه سه نو بیا د افغانستان څخه کله خبره راغله نو په هغه کې مونږ لیدل چې پاکستان ډیر غټ رول او افغانستان جنگ نه پس اوس پاکستان رول شته خو هغه اهمیت نشته، او خو دلته اوس پاکستان چې کوم کوشش کوي هغه امریکا ته داسې وایي، او امریکا چې کوم خپل دلته استخباراتي رپورټ نو دی هغه کې هم دوی دا یره سرګندوی کا فرض کا امریکا پاکستان لاس واخستو یا پاکستان توجه لري کړنو کې دي چې پاکستان چین طرف ته ډیر لاړ شي او هغه سيزونه او کې چې کوم چین په خوخوي، نو دا پاکستان یو کارت پر شان پلی کوي دی امریکا سره د لوبوي، او دوی وایي چې کا فرض کوم الته د لاړ نشو په کار تاسو مونږ توجه دغه سي جاری ساتي، نو موږ وګورو چې پاکستان په دې کې څومره شاملېږي، خو ایونچولي کفرس کا یو ټیم راځي چې پاکستان به سایډ اخلي، او چې څومره پورې موږ ګورو اوس د چین اثر په پاکستان ډېر زیات شوی دی، اوس نن هم د فارن افیرز منیسټري یو سټیټمنټ وباسره چې دوی بیا ډایلاګ شروع کوي، چین ډېر مهم رول دی اوس په پاکستان کې هغه په سیاسي عمل کې، نن سبا هم د چین لاس دی، نو چین به کوشش کوي چې پاکستان تر لاس لاړ نشي، ولته دوی د 65 بلین ډالر انویسټمنټ کړی دی سی پیک کې، نو کوشش به کوي خدا پاکستان پر ما په خیال ګران وي، او راتلونکو وخت کې چې څومره هم د امریکې او د چین دا ګریټ پاور رایولري زیاتیږي، نو هغه کې به ملکونو پاکستان پر شان هغه ته به ګران وي چې دوی نیوټرل یا بیلنس پاتې شي، نو خامخا به یو سایډ اخلي، نو که یو سایډ اخلي نو خامخا به د بل سایډ ریاکشن ته هم بیا دوی ملا تړي.
ډیر زیات مننه پیر زبیر شاه چې موږ سره مو مهم معلومات شریک کړل. ژوند یو سي بیا هم خرغلی دا وی وی ډیو دا د سوات وکیلانو تنظیم خپل سیمه کې د بدمنۍ، ګرانۍ او سیاسي کارکونانو پر ضد د پولیسو د مقدمو او د هغوی په کورونو د چاپو پر ضد لوی جرګه بللې ده. په دې لوی جرګه کې مرشانو د بدمنۍ پیښه غندلې او ویلې دي چې نور په خپل سیمه کې بدمنۍ نشي زغملی. تفصیل د فیاض ظفر په دې رپورت کې لیدلې او اوریدل شي.
د سواد د وکیلانو تنظیم سواد بار اسوسیشن لاړه په سواد کې د لاقانونیت په دمنۍ او د ګرانۍ خلاف لوی جرګه وشوه، چې پکې د وکیلانو تنظیمونو علاوه د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو، سواد قومي جرګې، سواد ولسی پاسون، د سواد د سرکاري او غیر سرکاري ټولو تنظیمونو نمائندګانو ګډون وکړو. لوی جرګې ته وینا کوونکي چې هغوی دی پوا چې آی ایم ایف پاکستان له د قرضې کومې پیسې ورکي هغه چرته زی، او د آی ایم ایف د قرضې قسطونه د هیواد د غریبو خلکو نه اخلي چې له کبله عام ولس په ځان وجلو مجبور شوی دی. جرګې غوښتنه وکړه چې د ټولو سرکاري افسران نه دي غیر ضروري ګاډي مراعات او د بیړیا بجلی استعمالول واپس واغسته شي.
د ملک هم په هر محکمه کې قانون روزانه بدلیږي، او عام زموږ کوم پولیس او ایگزیکټیوز دي او بیوروکراسي ده دا غوم قانون روزانه بدلیږي. ریګوګان ګاډي تاسو یې په خپل چیرې د کم قانون ته دي، د تحصیلدار سره کم ګاډي ولاړل دا کم قانون ته دي، او زموږ د جانزیب کالج پرنسپلی دا سره سیکل نه، نو هغه 22 ګریډ افسر پکار دي داغه حق دی او کنه زما د 14 ګریډ تحصیلدار حق دی
لوی جرګه تا وینه کون کو په سواد کې د سیاسي تنانو په کورونو د غیر قانوني چاپو غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو په ورکران دي غیر قانوني چاپې بندې کړي شي او انتظامی دي په سیاسي کارکنانو د 3MPO د قانون غلط استعمال بند کړي
دلته چې کوم جرګلو جرګو شو نو هغه د قانونیت او د منګای په سلسله کې وشو دلته متفقته ور پر زمونږ د ټول سیاسي ګوندونو او د ټول سیاسي او غیر سرکاري او غیر سیاسي تنظیمونو طرفنا په شمول د وکلاو د تنظیمونو طرفنا ټول شرکتو کو متفقته ور پر قرارداد پاشو چې په ملک کې قانونیت ختم کړی شي او د قانون او د عین برداشتي قائم کړی شي او غیر قانوني تور بغیر د ورنټا سوکس د نګری طرح کیږي
جرګه کې په مرنجبا سړک د ټلګرام په پولیسو چوکۍ باندې د وسلوالو د بریټ غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې د دې بریټ پلټهندې او شاو ککل تناندې ونیولې شي لوی جرګه کې وکیلانو اعلان وکړو چې کوم خلکو موجوده د بجلی زیات بلونه نه جمع کړي او د هغوی خلاف د وابده محکمه سکه راوي کوي نو وکیلان به ورلا وړیا قضیه یا کیس کوي لوی جرګه فیصله وکړه ک په سواد کې بیا د امن خرابولو هڅه چا کوله نو ټول قوم به د خلکو په ضد په جمع سړکون تر اوزي او ډیر کټ احتجاج به کوي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سواد
دیوا پا سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا وی دیواد پاکستان کې دنن او د نړۍ په نورو برخو کې چیرونکې دا غنی چې د پاکستان د مسلمانې ټولنې په نسبت د هیواد مذهبي اقلیتي ډلې د توپیری چلند سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت وایي په هیواد کې مذهبي لګه کوي ته مکمل ازادي او حقونه ترلاسه دي او د دوی د سوکالۍ لپاره ګامونه پورته کوي، خو چیرونکې په دې اړه د وی کوټلې تګلارې کمای په ګوته کوي. تفصیل د ارباب محمود علی په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل او نور ادارې وایي پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو خلاف تشدد بغیر له سیرې دوام لري او حکومتي چارواکو لرا په سمدستي ډول د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
سرټن ماینورټیز هاف بین ټریډیشنلی ویری پور.
په روایتي توګه ځینې اقلیتي ډلې ډېرې غریبې پاتې شوې دي او ورسره توپیر چلند کیږي لکه مسیحیان او هندوان. خو بیا ځینې کاروباري ډلې دي لکه زرتشت او سکان، هغوی په ښارونو کې سوکاله ژوند کوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په جناوالا کې د مذهب د سپکاوي د تورونو وروسته د مسیحانو ګرجو ته ورونه واچول شول او د ټولنې خلاف تشدد وشو. پاکستان کې د مسیحانو یا د نورو اقلیتي ډلو خلاف د تشدد لومبه پیخه نوا. هم په دې میاشت کې په تربت کې د سپکاوي په تور کې یو استاد وژل شوی دی. د فروری په میاشت کې مذهبي بلواګرو په ننکانا کې یو تن د پولیسو د ولکې نه راخلاص کړو او بیا یې وژلو. د باندې د قرآن د سپکاوي تور وو. توخیر علی شیخ وای په عمومي توګه پاکستانی ټولنه د مذهبي اقلیتي ډلو خلاف نه ده او نه د هیواد د قانون ستونزه ده. ستونزه په قانون د عمل کولو کې ده.
د احمدیانو خبره بیا لټولو جلا ده. په پاکستان کې خلک د اخیری پیغمبر حضرت محمد د تقدس په اړه جذباتي دي او په ورستیو کې د دوی او د دوی د عبادت په ځایونو تشدد رامخته شوی. پاکستان چې پر ریاستي کچه د کومو وسلوالو ډلو خلاف مبارزه کې بوخت دی یا کومو وسلوالو ډلو د افغان جهاد په وخت ډېر فعال وي، هغه د احمدیانو په اړه د څه قسم هڅو مخالفت کې تر ټولو مخکې دي.
د بشری حقوقو د سار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د احمدی ټولنې خلاف زور زیاتی د پاکستان په قانون کې شامل دي او د پاکستان حکومت د دې مرسته کوي. سنون کې وای پاکستان کې چې کله هم د مذهبي اقلیتونو خلاف د تشدد پیښه را مخ ته شي، نو حکومت را بیدار شي او دوی ته د تحفظ شمنه سرګندوي. حکومت وای د مذهبي اقلیتونو د تحفظ لپاره یې نوې قوانین جوړ کړی دي، زړو کې بدلون راوسته او د دوی د ستونزو د حوالې لپاره یې هم د دوی د ټولنې نه بیلابیلې ډلې جوړې کړې دي.
But then also look within schools.
او بیا هم دومره ضروری تعلیمی نظام دی. په سکولونو کې ماشومانو ته د اقلیتي ډلو په اړه څه خودل کیږي؟ د اقلیتونو په اړه د پیړو راهسې دا فرق، تشدد او دوی ته د پاکستانی ټولنې د یوې ډلې په توګه نه کتل به بدلول وي.
توخیر علی شیخ وای د مذهبي اقلیتونو خلاف د توپیر چلند او د زور زیاتې د ختمولو لپاره به د اوږدې مودې تکلار خپلول وي. او سیاتوی یوازې په یو قانون کې د بدلون یا د یو تن د نیولو خبره نه ده، بلکې د معاشي، قانوني، تعلیمي او د ټولنې د اصلاحاتو د لارې به د یو شراکتدار معاشرې تصور رامخته کول وي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
اکثریت مسلمان هیواد پاکستان کې له عیسایانو سره اکثره امتیازي چلند کیږي. سستر زیف په اوم ټولګي کې بشه د استادانو لخوا ناسم چلند هغه مجبور کړ په سکول کې تعلیم پریږدي، خو یې غیر نه یوازې خپل ذکر وکړي بلکې په دوو لسیزو کې د خپل ټولنې په سلګونو بې وزله مسیحي او مسلمانو ماشومانو ته د وړیا تعلیم زمينه برابر کړه. د وایس اف امریکا د خبريالي سارا زمان رپورت درته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
کاله مخکې د سیستر زیف د سپکاوي پیشي د هغې ژوند بدل کړی. هغه د ووم ټولګي زده کوونکی و چې د خپل استادانو څخه یې وپوښتل چې ولې له هغې سره چې د عیسائی مذهب منونکي ده د مسلمانانو زده کوونکو په څیر ورسره رویه نه کیږي. د پوښتنې استادان غصه کړل.
دوی زما په مخ څه پیړه راکړه. هم په هغه وخت مې پریکړه وکړه چې دا سکول پرېږدم او داسې سکول به جوړوم چې په ماشومانو کې څه قسم توپیری چلن ونه کی او ټولو ته درناوی او یو ډول موقع ورکړي.
د غربت باوجود زیف په خپل کور کې ویډیا د زده کړې مرکز پرانستی.
زه کور په کور تلم او ماشومان می قانې کول چې زما مکتب ته راسي. په شروع کې ځینو خلکو فکر کاوه چې دا ماشومه ده او دا به تر ډیر وخت دوام ونه لري.
په کور کې دا د زده کړو مرکز په 1990 کې پیل کړی وو چې په 2015 کې یو ريجستر سکول ځنې جوړ شو. په دامنی کې په لومبای زل د سیستر زیف د کوونکی د سکول په ودانی کې زده کړې ترلاسه کوي. په زفینیا وومنز ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ فاؤنڈیشن سکول کې په مالم رستو نږدې 200 عیسائی او مسلمانی انجونا تر لسم ټولګي پوری ویډیا زده کړې ترلاسه کوي. د سیستر زیف ډیرای زده کوونکی وستل کار کوي.
دلته زمونږ استادان مونږ سره مرسته کوي. کومه سنويز ده دوی مونږ نه وهي. په سرکاري سکولونو کې اکثره ماشومان ته سزا ورکول کیږي.
100 کیلومتر لری د زی فاونډیشن هغه ماشومانو ته د غرمې په وخت ویډیا زده کړې ورکوي چې په ورس کې د خپل کور د ګټې لپاره کارونه کوي. په سخت ګرمۍ کې په زړه غالي ناشته 15 کلنه سحر لومړی ځل زده کړې کوي.
مونږ سره همیشه د خوراک لپاره خواړه نوي. زما مور غوښتل چې زه سکول ته لاړ شم او یو مقام ته ورسم او زه د هغې دا خوب رښتیا کوي شم.
په پاکستان کې د غربت لوجې نږدې 3 میلیونه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي.
دا هغه ماشومان دي چې زده کړو ته اړتیا لري. که دوی خپل نوم نسي لیکلی نو دوی به څنګه په راتلونکي کې چمتو وسي چې هر کار په ټکنالوژي سره تړاو لري.
په تیرو 2 لسیزو کې د سیستر زیف فاونډیشن په سلګونو ماشومانو ته زده کړې ورکړې. له دې سره سره هغې دوه د ماسټري ډیګریانې ترلاسه کړې دي او د خپل زده کړو د مرکز د ساتنې لپاره یې بیلابیل نوکری هم کړې. په ټولنه کې د کار لپاره یو شمیر جایزې ترلاسه کړې چې پکې د ویډیا مهارتونو مرکز هم شامل دی چې ښځې په مالي توګه پیاوړې کوي. د ګواښونو باوجود سیستر زیف خپل کار ته دوام ورکړی.
که زه دا ونه کړم نو دا به څوک کوي؟
که څه هم هغه عیسائی نن نه ده، خو هغه غواړي چې ټولې خپل خور وګڼي. کلسوم کاکر، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې هم موبایل نن د اگست 10مه په عالمی کې چې د لادرکشو کسانو په حق کې د یادولو ورځ ده او په دې برخه کې موږ څو رپورټونه تاسو وړاندې کړل. یو اهم رپورت بل هم پاتې دی، هغه دا چې پاکستان کې لکلونو راهیسي او افغانستان کې د طالبانو د ورستیو دوو کلونو د واکمنې په موده کې د انسانانو جبري لادرک کېدل زیات شوی او د پیښو په امریکا او غربي نړۍ کې مشت پاکستان د پاکستان او افغانستان په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د بشری حقوقو لپاره بهر به شکر کون کې وایي په خپل هیوادونو کې د ریاستي جبر او د بيدرکه کېدل لویری مجبور شي خپل وطنونه پریږدي. وی ډي وا همکار نوشیروان قلندر دغه رپورت برابر کړی دی.
دا فضل خان ایڈوکیٹ دی سوک چې پاکستان کې د ترهګرۍ او د جبري بيدرکو د پیښو په ضد مبارز وو، خو د مرګ د ګواښونو له وجې دا وخت په لندن کې ژوند کوي. وای ترهګر ورلا زوی په آرمی پبلک سکول کې ووجلو، خو چې د سکول د نورو وجل شو ماشومانو د خاندانونو د تنظیم مشري کوله او د پیښې پلټنې کول غوښتل، نو ورته وویل شول د خپل سر حفاظت ته اوس په خپل کوي.
کال 2000 کې پښوارسم تولای باندې ما باندې یو عملرا باندې وشو، هغه حمله کوه پاغي کې زه خو دې پاک بچ کم کو زم ما جاړې نه هډزه ولګې دو بیا هغه نه پس دوباره د پروینشل ګورنمنت طرف نه د پولیس کم سی سی پی او تاسو ورته یا ډی پی او کم چې هډ وی د هغه طرف نه د پروینشل ګورنمنت طرف نه ماته باقاعده ترک الرټ چې ته خپل نقل و حرکت تبیخی کم کا ځان لدا سیکیورٹی گارڈ بندوبست وکړ.
پاکستان کې نږدې شپږ کال وړاندې د ترهګرینا د زپل شو پښتنو سیمو ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو ژغورنې غورزنګ په نوم یو داسې تحریک پیل کړل چې ډېر ژر یې پښتني سیمه کې پوه او تعلیم یافته ځوانان د ترهګرې او د جبري لادرکه کېدلو پیښو په ضد متحد کړل. د سړو ترڅنګ ښځو فعالانو هم د دې غورزنګ مرسته پیل کړه، خود غټول فعالان ډیر زر د غداري او د ریاست په ضد بغاوت ترڅنګ په پیچلو مقدمو کې راګیر کړی شول. ګلاله اسماعیل هم د دغه فعالانو نه یو د چوای د ریاستی ادارو په وړاندې سیاسي ګوندونه او نور ادارې به بس شوې دي چې لوجه یو شمیر فعالان په هیواد پر خودلو مجبور شوي.
خو زه پر پاکستان کې دنه هیڅ قسم لدا سه قانون سازي نه ده شوې چې دا به جبري به تر کې به ختم کړل شي. دا یو جو خدا د چې پاکستان کې میډیا تم ګورو نه اجازه نشي چې په دې باندې خبرو کې به راغې نه پس کو پاکستان کې سیاسي پارټیان دي نو سیاسي پارټیانو چې کل حکومت ته نه راغلي نو حکومت نه راتلو نه مخکې خو د بيدرکه خلکو ایجنډر او چتای زی هم هغه سره د هغه تصویرونه هم چتای خو چې کل هغه حکومت کې راشي نو بیا هغه اسټابلیشمنت نه خفه کول غواړي. نو یو غټه وجه دا ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت نه غواړي چې د بيدرکه فو د جبري بيدرکه خلاف بيدرکو خلاف قانون سازي وشي، ځکه چې پاکستان یو ګاریزن سټیټ دی، د پاکستان واکداران دا د یو سکیورټی سټیټ په شکل کې ساتل غواړي.
د مخالفینو اوازونه غلي کول، تدوی وجل او لادرکه کول دا پیخي یوازې تر د پاکستان پښتنو او بلوچستان سیمو پورې محدود نه دي. دا دوه کلنه زینب حبیبی ده، د محمود شاه حبیبی لور ده چې د مور او خپل نیکه سره امریکا کې ژوند کوي. محمود شاه حبیبی د تیر افغان حکومت د ملکی هوایی چلن اداره کې ډایرکټر وو. پلار یې وای زوی طالبانو تختولې دي. دو کلن زینب حبیبی ورتا هر وخت وای چې بابا به کله طالبان را پریږدي.
نو د اوس چیرې یو کار اضافه کیږي، موږ دغه د احوال څخه خبر نه یو چې دی چیرې دی او په کوم حالت کې دی. نو موږ د طالبان څخه احترامانه خواهش کوو چې یا یې د ده که ګناهګار دی محکمې ته دي ولیږل شي، محکمه دې شي، او که ګناهګار نه دی باید را خلاص شي.
متحده کامونو په یو وروستي رپورت کې ویلي دي افغانستان کې د طالبانو په دوه کال موده کې د تیر حکومت د 200 نه زیات پوځي او حکومتي مامورین وژل شوي دي.
The Human Rights Service has obtained
the بشری حقوقو کارکونکو ته رښتینی رپورټونه ترلاسه شوې دي چې افغانستان کې واکمنو طالبانو په واک کې دراتلو وروسته تر 2013 پورې د عدالتونو پرته مخالفین وژلي، تر 2014 پورې یې اهم خلک لادرک کړي دي. یو سل 2014 پیښو کې یې په خلکو بې کچه تشدد کړی او 1400 کسان یې نیولی دي چې هیڅ ګناه یې نه ده کړې. په دې کې زیاتره کاروایانې د تیر حکومت د افغان ملي پاک پولیسو او د استخباراتي ادارو د چارواکو په ضد شوې دي.
د پاکستان حکومت او پوز په بهر نړۍ کې مشته فعالانو باندې نیوکه کوي او تورونه پورې کوي چې دوی غواړي د احتجاجونو د لارې پاکستان بدنام کړي. خو فضل خان ایډوکیټ وای پاکستان کې آئینی سرغړونو باندې بهر نړۍ خبرول هغه کمزور خلکو ته ډیره ګټه ورکوي چې د ریاستی جبر سره مخ دي.
چې په ډیسپورا کې د ملک نه بار د احتجاجونو کولو ډیرې غټې ګټې ملاویږي. ولې چې دا بین الاقوامي میډیا ته ښکاره شي دغه سیزونه چې دي که تاسو ته یاد دي په نږدې ورځو کې په یونایټیډ نیشن کې زما په سیمینارس کې ما هلته په غونډو کې شرکت وکړو. هلته مې په ډېر واضح انداز کې د خپل قوم مقدمه د خپلو خلکو د دغه جبري طور باندې رکړي خلکو مقدمه ور وړاندې کړه چې په دې نظر وکړو د ریاست پاکستان نه دې تپوس وکړي شي.
دا بشپړ رپورت تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ او سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې وګورئ. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. الله مو مننه.